د سهار لس بجې شوې د ازادي راډیو په دې خپرونه کې موزه احمد شیبر او په تخنیکي برخه کې شمشاد چترن هرکلی کوو. دا خپرونه چې په منځنۍ څپه 12 نوي په ټول افغانستان کې خپرې شي په انټرنیټ کې په ازادي راډیو .com کې نیولی شئ. وړاندې جلال آباد ته ځو چې هلته نن د کابل بانک مخې ته چاودنې په لسګونو کسانو ته مرشوب لاړولې ده. دا مسله مو هم څارلې ده چې ولسي جرګه نن کاندید وزیرانو ته د باور رایې د ورکولو لپاره صندوقونه شته خو تر دې دمه بریالي شوي نه دي چې دا کار وکړي. د نورو مطالبو تر درپیژندنې مخکې خبرونه له صفي الله ستانکزي څخه اورو.
سلام د خبرونو سره ټکی په جلال آباد ښار کې د نن سهار په 14 کې لسګونه کسانو ته مرګ ژوبله اوښتې ده. ولسی جرګه نن د افغان کابینې پاتې کاندید وزیرانو ته رایه ورکوي. دا په اصل کې د دفاع وزارت لپاره هم کاندید وزیر معرفي شوی ده. او د امریکا ولسمشر براک اوباما وایي د ایران د اټومي پروګرام په اړه وروستۍ موافقې ته تر رسیدو پورې به په تهران بندیزونه دوام وکړي. افغانستان خبرونه په جلال آباد ښار کې نن سهار په 14 کې 22 کسان وژل شوي او څه باندې 50 نور ټپیان دي. د ننګرهار امنی قومندان فضل احمد شیرزاد د خبرې په تایید سره ازادي راډیو ته وویل چې دا 14 نن سهار شاوخوا 8 بجې د جلال آباد ښار په مخابراتو چوک کې شوي چې ملکیانو ته پکې مرګ ژوبله اوښتې ده. د ښاغلي شیرزاد په خبره چاودیدونکي مواد د کابل بانک دروازې ته مخامخ په یو موټر سایکل کې ځای پر ځای شوي وو. اخوا د ننګرهار د عامې روغتیا رئیس ډاکټر نجیب الله کمال ازادي راډیو ته وویل چې د نن سهار له 14 څخه دوی ته 3 وژل شوي او شاوخوا 100 کسان نور ټپیان ور انتقال شوي دي. ویل کېږي د جلال آباد ښار اطلاعات او فرهنګ ریاست ته څېرمه هم 14 شوي ده خو جزئیات نه دي روښانه. د دې خبر د نورو جزئیاتو د اورېدو لپاره له ازادي راډیو سره پاتې شي. ولسی جرګه نن د افغان کابینې پاتې کاندید وزیرانو ته رایه ورکوي. د ولسی جرګې دویم مرستیال نذیر احمد احمدزی ازادي راډیو ته وویل نن په عمومي غونډه کې کاندید وزیرانو ته د رایه ورکولو په خاطر صندوقونه کېښودل کېږي. ښاغلی احمدزی همدارز وایي د دفاع وزارت لپاره هم عبدالله خان د کاندید وزیر په توګه دوی ته معرفي شوی دی.
دفاع لپاره پرون څلور بجې ماری صاحب جمهور سره ملاقات درلوده چې عبدالله خان په نامه پیلي پیژندوال د وزارت دفاع نه د کونر ولایت څخه ده دغه معرفي شوی.
د ولسی جرګې دویم رسیال ښاغلی احمد زی همدارز وایي د اطلاعات او فرهنګ وزارت لپاره د کاندید وزیر عبدالباري جهاني د دویم تابعیت د سندونو ستونزه هواره شوي او کېدای شي هغه ته هم د رایې ورکولو صندوق کېښودل شي. د یو دیرشو تختول شوي افغان مسافرو خپلوانو او مدني فعالانو نن د افغانستان د ملي شورا په دروازو کې ټول شوي او څوک شورا ته نه پرېږدي. دغو خلکو ویلي که یو دیرش افغان مسافر راخوشي نه شي او دولت په دې اړه جدي اقدام ونه کړي ځانونو ته به اور ورته کړي. نږدې دوه میاشتې مخکې د زابل په شاجوی سیمه کې یو دیرش افغانان د وسلوالو لخوا له موټرو ښکته او وتښتول شول چې تر اوسه یې د ژغورلو هڅو نتیجه نه ده ورکړې. افغان چارواکو ژمنه کړې چې د دغو مسافرو د خلاصون لپاره جدي هڅې کوي او تر اوسه پورې ټول ژوندي دي. او وسلوالو کسانو د هغو 15 تنو سرونه پرې کړي چې د چهارشنبې په ورځ په غزنی کې تښتول شوي وو. د غزنی د مالستان ولسوال رامین علي هدایت پرون د فرانسې خبري اژانس وویل چې دا کسان د څارویو د اخیستلو لپاره له خپلې سیمې وتلي وو. د مالستان ولسوال ادعا کړې چې په پیښه کې د اسلامي دولت په نوم د وسلوالو ډله لاس لري او فرانس پرس ته یې ویلي د دې کسانو جسدونه د جمعې په ماسپښین په مالستان کې وموندل شوي دي. خو د فرانس پرس په حواله د غزنی د والي مرستیال د دې پیښې په اړه پر وسلوالو طالبانو اچولي. محمد علي احمدي وایي وسلوالو طالبانو د دې 15 تنو د ازادي په بدل کې د حکومت د خپل یو شمیر بندیانو د خلاصون غوښتنه کړې و. احمدي ویلي کله چې طالبانو غوښتنې ونه منل شوې د دې کسانو سرونه یې پرې کړل. وسلوالو طالبانو یو کومې بلې ډلې تر اوسه پورې د دې پیښې مسؤلیت نه دی په غاړه اخیستی. دا د افغانستان مهم خبرونه تر لنډې دمې وروسته د سیمې او نړۍ خبرونه مه هېروئ. بیا هم خرغلی د امریکا ولسمشر براک اوباما وایي چې د ایران د اټومي پروګرام په اړه په وروستۍ موافقې ته تر رسیدو پورې به په تهران بندیزونه دوام وکړي. جمهور رئیس اوباما پرون جمعه په واشنگتن کې د ایټالیا له صدر اعظم ماتیو رنزي سره په ګډه خبري غونډه کې دا خبره وکړه.
And we agreed that until any final deal is reached,
we موږ موافقه کړې چې تر څو د ایران د اټومي پروګرام په اړه وروستۍ موافقه کیږي پر دې هیواد لګیدلې بندیزونه به په شدت او جدیت دوام ولري. ایران او د نړۍ شپږ پیاوړي هیوادونه یا 15 جمع یو د اپریل په 2 د تهران د اټومي پروګرام په اړه ابتدایي تفاهم ته ورسیدل. په دې اساس وروستۍ موافقه به په د ایران د اټومي پروګرام د بندیدو په بدل کې پر دې هیواد د نړیوال او بندیزونه لري کړي. وروستۍ موافقه ته د رسیدو لپاره روان کال د جون د میاشتې تر پایا وخت ټاکل شوی ده. په بل خبر کې ورته د امریکا ولسمشر براک اوباما د عربستان له پاچا سلمان بن عبدالعزیز سره په ټلیفون د یمن په جګړې په اړه خبرې وکړې. سپینه مڼې وایي ولسمشر اوباما له ملک سلمان سره موافقه وکړه چې په یمن کې د یو دایمي ثبات لپاره سیاسي حل لاره ضروري ده. په یمن کې حوثي اغیان د ولسمشر عبدالربو منصور هادي له پلویانو سره په جګړه دي. تر دې مخکې پرون ایران له ملګرو ملتونو وغوښتل چې د دوی په وینا د عربستان په مشرۍ بې ګټې هوایي بریدونه باید پر یمن ودرول شي. د اسوشیټډ پریس اژانس په باور د ایران د بهرنیو چارو وزیر محمد جواد ظریف د ملګرو ملتونو سرمنشي ته په یو لیک کې دا موضوع یاده کړې ده. جواد ظریف لیکلي دي په دې بمباریو کې روغتونونه، ښوونځي، سړکونه او غذایي موادو د تولید فابریکې تخریب شوي او د بشري ناورین رامنځته شوی دی. د جواد ظریف وینا د دې بریدونو ستره ګټه ترورستانو ته رسیږي. امریکا ولسمشر براک اوباما د خلیج د همکاري شورا د غړیو هیوادو مشران سپینې ماڼۍ او کمپ ډیوډ ته د خبرو لپاره وربلل دي. سپینې ماڼۍ مطبوعاتي دفتر پرون په خبر پاڼه کې وویل چې ولسمشر اوباما بعد د می میاشتې په 13 په واشنگتن کې د کویت، عمان، بحرین، متحده عربي اماراتو او سعودي عربستان له مشرانو سره وګوري. دوی بعد می د میاشتې په 14 په کمپ ډیوډ کې د ولسمشر اوباما میلمانه وي. خبر پاڼه وایي په دې لیدنه کې به ولسمشر اوباما او د خلیج د همکاري شورا د غړیو هیوادونو مشران په خپلو کې نیتی همکارۍ پر پراختیا د خبرو ښه موقع ولري. او ټاکل شوی ده چې د فرانسې او روسیې ولسمشران د اپریل په 24 د یوکرین د بحران په اړه خبرې وکړي. فرانسوا اولاند او ولادیمیر پوتین به په ارمنستان کې سره وګوري. د فرانسې د جمهور رئیس مطبوعاتي دفتر پرون وویل چې دواړه ولسمشران به د عثماني ترکانو د واکمنۍ پر مهال د ارمنیانو د قتل عام د سلمې کلیزې په مراسمو کې د ګډون لپاره د ارمنستان پلازمېنې یروان ته ولاړ شي. ټاکل شوی ده چې د فرانسې ولسمشر په یروان کې د ولسمشر پوتین سره تر لیدو دوه ورځې مخکې په پاریس کې د یوکرین د ولسمشر پترو شینکو سره خبرې وکړم. او د افغانستان سیمه نړۍ مهم خبرونه.
اساسي رادیو په منځني صفه 12 پښنې په ټول افغانستان کې اوري. د خبرونه په دوام په جلال آباد کې د نننې خونړۍ چاودنې د ټپیانو حال اخلو. په کابل کې تمه ده چې ولسی جرګه کاندید وزیرانو ته د باور رای لپاره صندوقونه کیشته. د افغانستان د لوی ترسیس په ویاړنن په پاکستان کې یو شاندار غونډه جوړی شي. په دې اړه مو د یو پخوانی پاکستانی فوجي چارواکي نظر اخیسته.
افغانستان په دغه به خپل سمخکري چې هغه د ترازیو او مشرمل ما په کاکول کې جوړیږي دا خو د ښه اړیکو یو علامت دی.
روختیا د ژوند شتمنی پروګرام هم لرو.
کله چې هوا ګرم شي وګونه خارش پیدا کوي، خصوصا هغه کسان چې په مرطوبه هوا کې ژوند کوي.
د ننګرهار امنیت قمندان وایي چې د کابل بانک مخی ته نننې چاودنه د 22 کسانو د وژلو باید شوې ده او تر 50 ډېرې ټپیان کړې دي. دا کسان اکثریت ملکیان دي او البته اکثریت ځکه وایم چې لا هم تحقیقات نه شوي چې کوم یو پوځي هم پکې شته او کنه شته. روغتیایي چارواکي د وژل شویو کسانو شمیر تر دې لوړ ګڼي. له جلال آباد له روغتونه د ازادي راډیو خبريال شاه محمود شینوارې دغه اوس په ټلیفون را سره دی. شینوارې صاحب، د وژل شویو کسانو شمیر د روغتیایي چارواکو په وینا څو تر رسیدلی؟
مننه. لکه څنګه تاسو چې یادونه وکړه، دغه چاودنه چې نن شاوخوا 8 بجې د جلال آباد ښار د مخابراتو څلورلارې سره د نږدې د کابل بانک مخې سره شوې وه چې د سهار ډېر زیاته ګڼګونه وه. خلکو غوښتل چې د بانک څخه خپل تنخواه یا پیسې راواخلي. نو ګڼ شمېر خلک وو او دغه چاودنه چې کله شوي ده، د قومندانۍ معلومات چې کوم ورکړل هغه تاسې هم وویلی چې 200 تنه وژل شوي وو او 50 تنه زخمیان وو. اوس موږ دغلته د ننګرهار سیټ امیت راغلو، دلته له نږدې نه مو دغه د زخمیانو حالات ولیدل. روغتون په بشپړه توګه باندې ټولې خونې د زخمیانو څخه ډکې دي. ان تر دې حده پورې چې ځینې زخمیان نورو شخصي کلینیکونو ته هم استول. د روغتیا رئیس وایي چې دوی ته تر اوسه پورې 30 جسدونه د پیښې له ځای څخه راغلي دي او شاوخوا سل یا سبان سل تنه زخمیان ورته راوړل شوي دي. دغه اوس هم زه چې په روغتون کې ما خلک خبر شوي دغه دردونکې پیښې نه چې دلته زیاتره ملکي خلکو ته پکې تلفات اوښتي دي. د وینی بانګ مخې ته ځوانانو یو قطار ولاړ دی چې دغه ټول اغلی دي په رضاکاره ډول باندې دغه زخمیان ته وینه ورکوي. اوس زه دغه ته چې کوم ځای کې ولاړم دغه یو سپینګیری کاکا چې دی هم دغه پیښې نه خبر شوی دی، غواړي هغه زخمیان چې هغه په دغه پیښه کې زخمیان شوي دي غواړي چې وینه ورکړي. د ده نظر به راواخلو چې دوی څنګه راغلي دي.
زما نیم نوم دی دغه ته راغلی یم چټامې ته، او دا ټول زموږ خپلوان دي، ځکه ټول افغانان سره یو ورنه غواړم چې خلکو ته وینه ورکړم. خو دغه د زمونږ پیښه چې کومه شوې ده دا نه جبرانونکې ده، او دې ته باید هر څوک ته خپه شي، موږ هم ته خپه یو. خو زما یو وړاندیز دغه ده چې دغه چارواکي باید هغه بند پیښه دغه ده شوې ده، دغه مظلوم خلک دي، ماشومان دي پکې، نو موږ غواړو چې د خلکو ته وینه ورکړو. دغه ډېره دردناکه پېښه ده، ټول زخمیان پراته وو. دغه حالاتو کښې باید موږ او تاسو دغې باندې ټول زیات خفه شو. نو زه غواړم د خلکو ته وینه ورکړم، او د خلکو مو ولاړ دي، موږ ګورو چې موږ کتا کتا ولاړ یو وینه ورکوو خلکو ته.
تاسې مننه سیمن صاحب. یو مسله چې ډېره مهمه ده د دغې پېښې په تړاو باندې، د وسوال طالبانو وایان د غلام مجاهد چې اړیکه نیولې وه، هغه په دې پېښه کښې خپل نورو کسان لاس لرل رد کړل، او وویل چې دوی دې پېښې مسؤلیت په غاړه نه اخلي.
شینواری صاحب، دا کوم کسان چې وژل شوي دي تاسو معلومات کړي دي له امنیتي چارواکو چې څو کسان پکې ملکیان دي تقریبا؟
تر اوسه پورې روغتیا مسؤلینو او امنیت قمندانۍ چارواکو دا نه دي ویلي چې دې کښې څومره نظامي خلک دي. خو سیمه کښې چې موږ مرکې خلکو سره وکړي، زیاتره په ملکي جامو کښې دي، یعنی ډېره برخه سل کېږي چې ملکیان دي. خو که څه هم که نظامي یا دولتي کارمندان هم وي، ولې زما شخصو په خاطر چې راغلي دي، په نظامي لباس کښې څوک نه وو، ټول ملکیان ویل کېږي. خو بیا هم دا لا مشخصه نه ده چې په دې کښې به څومره نظامي یا دولتي کارمندان وو.
مننه شاه محمود شینواری، د ازادي راډیو خبریال و. په جلال آباد کې د نننۍ چاودنې د قربانیانو شمیر 33 تنو ته رسېدلی دی، او تر 40 ډېر کسان ټپیان شوي دي.
جوان آزادی
خزینه پر اجازه نه ورکړي چې دوی بش تذکره واخلي.
دلانه فیصله وه منګوله وک در شری
پوهنه
موږ په مکتب کې د باران د پاره پناه نشته، موږ په ځمکه کې نو.
ستاسو اساسي حقونه. آزادي راډیو 1296 منځنۍ څپه او FM 100.5 څپه.
تمه ده چې د افغانستان ولسی جرګه نن په کابل کې یو شمیر وزیرانو ته د اعتماد د رایې د ورکولو لپاره صندوقونه کیږدي. خو لکه څرنګه چې مو مخکې درته وویل، په دې برخه کې یو خنډ رامنځته شوی دی. زما همکار قسیم سلمل دغه موضوع څاري، او دغه اوس د ازادي راډیو د کابل له سټوډیو راسره دی. سلمل صاحب، مشکلات په څه کې دي؟
بلې شیبر صاحب، سلامونه تاسو ټولو اورېدونکو ته. لکه څنګه چې تاسو اشاره ورته وکړه، غونډه د ولسي جرګې نن پیل سوله، او د غونډې په پیل کې ځینې مشکلات د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت د کاندید عبدالباري جهاني د دوهم تابعیت په ارتباط باندې رامنځته سوه. د غونډې په پیل کې د ولسي جرګې لومړی مرستیال ظاهر قدیر د ښاغلي جهاني د دوهم تابعیت د پرېښولو په اړه د بهرنیو چارو وزارت یو مکتوب ولوستی. نو ښه دی چې دا موضوع د خپل ظاهر قدیر په آواز سره واورو.
بنابر زقی وقت موضوع ترک تابعیت محترم عبدالباری جهانی طی تماس تلفنی با سفارت محترم ایالات متحده امریکا مقیم کابل مطرح گردید. آن سفارت محترم در پاسخ یک بار دیگر یادداشت مورخ 13 اپریل 2015 خیش را در ارتباط به ترک تابعیت مضاعف محترم جهانی تایید نمودند و اظهار داشتند که آقای جهانی صرف با ویزه می تواند به ایالات متحده امریکا سفر نماید.
بله شیبر صاحب، همدا موضوع چې د بهرنی چارو وزارت یوازې د ټلیفون له لارې دا موضوع تعقیب کړی، او ویلی دی چې د امریکا سفارت په ټلیفوني تماس سره دوی ته دا تایید کړی دی چې عبدالباري جهاني خپل دوهم تابعیت پرېښی دی. دا موضوع د ځینو وکیلانو لخوا رد سوله، او هغوی خپل اعتراضونه څرګند کړه. یو له همدغه وکیلانو څخه حفیظ منصور و.
پروسه کار جناب عبدالباری جهانی آغاز شده مکتوب سلب تابعیتش نامده. من نمیتونم با های سلطان خیری یک پاسخ بگویم، با احمد سیر مهجور دیگه پاسخ بگویم، با نورالحق علومی دیگه پاسخ بگویم، با شازمان میوندی دیگه پاسخ بگویم و اینجا بیایم یک بام و دعوا رفتار بکنم.
لدی وروسته د ولسی جرګې رئیس عبدالروف ابراهیمی هم دا موضوع عمومي جلسې ته مطرح کړله او عمومي مجلس په اکثریت سره دا تایید کړله چې باید د اطلاعات او فرهنګ وزارت کاندید عبدالباری جهانی نن راسی خپل پروګرامونه تشریح کړي او دغه لپاره هم د نور کاندید وزیرانو ترڅنګ چې جمع تعداد شپاړو ته رسیږي د باور یا عدم اعتماد لپاره صندوقونه کښول سي. په ورته وخت کې شیبر صاحب نن د پارلمان مخې ته لسګونه کسانو چې په دې کې عام خلک او د هغه یو شو مسافرو تشرلسو مسافرو کورونی هم شامل دي چې سموده مخکې تقریبا 2 میاشتې مخکې د کابل کندهار پر لوی لار تشرلسو دوی د پارلمان مختره ټولسو او د پارلمان دروازې تړلې وي. البته دوی اعتراضي غونډه جوړه کړې و او دوی ویل ترڅو چې د دغه یو ډیر شو مسافرو د برخلیک په ارتباط باندې دوی ته معلومات ورنکړل سي او اقدامات ونسي، دوی به اجازه ورنکړي چې وکیلان پارلمان ته راسي او یا هم کاندید وزیران راسي او پارلمان خپل پروګرام نه تشریح کړي.
د شپارس کاندید وزیرانو ته د اعتماد یا عدم اعتماد د رای د اخیستلو لپاره صندوقونه کې شودل شي. همدارس د ولسی جرګې دوهم رستیال چې نن سهار ازادي راډیو ته وویل چې د دفاع وزارت لپاره هم یو کس کاندید شوی دی، څرنګه هغه ته به هم رای ورکړل شي او یا هغه به هم وتوانیږي چې خپل پلانونه نن ولسی جرګې ته تشریح کړي؟
په دې ارتباط باندې تر اوسه پرې جزئیات نه دي خبر سوي. ممکن وروسته یو حکومتي چارواکی راسي، یعنی دقیقا دا موضوع نه ده تایید سوی چې نن به د دفاع وزارت لپاره هم کوم کاندید ولسی جرګې ته معرفي سي او کنه، خو د فعلا لپاره فقط د همدې شپاړس کاندید وزیرانو په ارتباط باندې معلومات خپره سوي دي چې نن به راځي او بالاخره د هغوی دپاره به د اعتماد یا د رد لپاره صندوقونه کښېښول کېږي.
دغو وزیرانو ته، دغه شپاړسو کاندید وزیرانو ته، د اعتماد او یا عدم اعتماد د رای ورکولو بهیر به کله پیل شي؟
فعلاً پر همدې باندې بحث جریان لري، ځکه چې لا هم تر اوسه پورې ټول وکیلان پارلمان ته نه دي حاضر سوي. لکه څنګه چې مخکې مو وویل، په ورته وخت کې د پارلمان مخې ته شاوخوا ته اعتراضي غونډه ده، نو ټول وکیلان نه دي حاضر سوي. همدا پروسه اوس هم جریان لري، ممکن په څو شیبو کې بالاخره دا پروسه هم پیل سي.
قسیم سلمل، مننه. د کابل نن روز ورځپاڼو هم وزیرانو ته د اعتماد یا عدم اعتماد د رای د ورکولو مسله د یو شمیر نور مسایلو ترڅنګ څیړلې ده. اسدالله الدین دغه ورځپاڼو ته کتنه کوي.
د کابل چاپ نننه یو ورځپاڼو خپل مطالب د ولسی جرګې لخوا کاندید وزیرانو ته د باور رای ورکولو او د بدخشان د جګړې په اړه د کورنۍ چارو د وزیر روستیو څرګندونو ته ځانګړي کړي دي. سرنوشت خپلواکي ورځپاڼې په خپله سرمقاله کې لیکلي چې ولسی جرګه، کاندید وزیران او فشار. په سرمقاله کې راغلي چې د کاندید وزیرانو له لست څخه داسې ښکاري چې یو شمېر مسلکي دي، خو ځینې نورې بیا د سمت، ګوند، ژبې او نورو ورته ځانګړتیاو له امله ټاکل شوي دي. د سرمقالې لیکوال وایي ولسي جرګه د حکومت لخوا تر سخت فشار لاندې ده ترڅو دغو کسانو ته رایه ورکړي او حکومت له سرپرستانو خلاص شي. انیس دولتي ورځپاڼې بیا په خپله سرمقاله کې لیکلي د خلکو انتظار دا دی چې کاندید وزیرانو ته د رایې ورکونې بهیر ډیر ونه ځنډیږي. په دې مطلب کې راغلي چې د ولسي جرګې لخوا د ټولو کاندید وزیرانو تایید ستونزمنه موضوع ده، ځکه چې حکومت د تیر په شان په ولسي جرګه کې نفوذ نه لري. سرمقاله لیکونکي ویلي د ولسي جرګې غړي باید د کاندید وزیرانو په وړاندې له شخصي او سلیقوي چلند ډډه وکړي او هغوی ته د مسلک او وړتیا له مخې رایه ورکړي. ویسا خپلواکي ورځپاڼې بیا په لومړي مخ کې د کورنیو چارو د وزیر نورالحق علومي په حواله لیکلي چې په بدخشان کې د ملي اردو د سرتیرو د وینو غچ اخلو. په مطلب کې وړاندې لیکل شوی چې د فیض آباد امنیتي ځواکونو ته د کورنۍ چارو د وزیر لخوا امر شوی چې د امنیتي ځواکونو بدل واخلي. په مطلب کې لیکل شوی چې د بدخشان امنیتي ځواکونو ته د کورنۍ چارو د وزیر لخوا دا دنده هم ورکړل شوی چې په دې ولایت کې د میشتو کورنیو او بهرنیو مخالفینو په وړاندې جدي اقدام وکړي. ملي ارمان ورځپاڼې هم په دې اړه یو مطلب کې لیکلي چې د بدخشان په وروستۍ خونړۍ پیښه کې بهرنیو جنګیالیو لاس درلود. په مطلب کې د کورنیو چارو وزارت د ویان صدیق صدیقي په حواله لیکل شوي چې د جرم او وردوج ولسوالیو اوسیدونکي هم د بهرنیو جنگیالیو له فعالیته په تنګ او اندېښمن دي. په مطلب کې راغلی چې د کورنیو چارو وزارت په بدخشان کې د بهرنیو جنگیالیو کره شمېره نه څرګندوي، خو د بدخشان د چارواکو په حواله پکې لیکل شوي چې بدخشان په شمال کې د بهرنیو جنگیالیو په لویه اډه بدل شوی دی.
روختیا د ژوند شتمنی په همدې خبرونه کې واورئ.
د افغانستان لوی درسیس نن هم په پاکستان کې دی. ستر جنرال شیر محمد کریمی پرون د پاکستان لوی درسیس جنرال راحیل شریف سره د سیمې د امنیت او ثبات په اړه خبرې وکړې. په دې غونډه کې چې په راولپنډۍ کې د پاکستان د پوز په مرکزی دفتر کې وشوه، د پاکستانی رسنیو په وینا په ځانګړي ډول د افغانستان او پاکستان ترمن د پولي پوښتو د امنیت موضوع وڅېړل شوه او په دفاعي برخه کې د همکاریو پر زیاتېدو او د اړیکو د پراخېدو پر موضوعاتو ټینګار وشو. د افغانستان د لوی درسیس د پاکستان سفر دوه ورځنی دی چې نن دوه پای ته ورسېږي. دا په نږدې څلورو میاشتو کې د ستر جنرال کریمی د پاکستان دوهم سفر دی. تیر ځل په ډسمبر کې دی پاکستان ته وروسته تر دې ولاړ چې په پېښور کې طالبانو پر پوځي ښوونځي برید وکړ او 150 کسان یې ووژل چې اکثر یې زده کوونکي وو. تمه ده چې ستر جنرال کریمی نن د پاکستان په مهم پوځي مرکز کاکول کې د یوې غونډې مشر میلمه وي. دغه میلمتوب څه اهمیت لري؟ د ازادي راډیو د مشال څانګه خبریال عبدالحی کاکړ په دې اړه د پاکستان د پوځ له پخواني چارواکي سعد محمد خان سره مرکه کړې. د مرکې په پیل کې سعد محمد خان وویل
افغانستان د لاندې د فایصل لخکری چې هغه د انترازی او مشر میلمه په کاکول کې جوړیږي. دا خو د تعلقاتو د ښه تعلقاتو یو علامت دی.
خو اسې بریګیډر صاحب تاسو وګورئ، دا آیا د دې تعلقاتو د نزدېکت وجه نړیوال فشار دی کنه؟ پاکستان او افغانستان په منطقي توګه دې نتیجې ته رسیدلې دي چې نور تعلقات شکول دي.
زما په خیال باندې بیرونی فشار هم دی، ځکه چې پاکستان په دې کې بالکل یوازې شوی. یورپ او امریکا چې کوم دي مغربي ملکونه وته وایي هغه هم په پاکستان باندې کې فشار وو. داسې چین زما په خیال باندې هم د دې نه ډېر اوس پاکستان سره په خبره باندې فشار اچي. زاسه پر احراز خو ناچی خو ما په خیال باندې خبره توه کې مخامخ فشار اچي، ځکه چې د چین خپل چې کوم مغربي صوبه زنجیانګ دی هغه متاثر کېدی شي د دغه نه د چې کوم دا انتها پسندي ده. او بل افغانستان کې د چین چې کوم ډېر دغه سرمایه‌کاری ده، نو ما په خیال باندې د دې دغه هم یو وجه کېدی شي. پن چې کوم د مثبت هغه اشاره ورکړي چې کوم باندې افغان حکومت راغی، نو زما په خیال باندې او دلته پاکستان کې هم یو داسې قیادت سیاسي او فوجي راغی چې هغه زاړه چې کوم دغه پالیسي هغه نه لږه د کناره کشي اختیاري زدارای هم چې مکمل دی. فلحال شکوک و شبات به خامخا د پاکستان او افغانستان به هم وي.
خو بریګیډر صاحب یو بله پوښتنه دا راپورته کېږي، په افغانستان کې ځینې خلک دا شک لري چې پاکستان چې دا اوس کوم علامتي اقدامات کوي لکه د کریمی صاحب پاسینګ اوټ پریډ ته تلل یا نور، دا یوازې نړیوال مطمئنه کول دي، خو د پردې شاته هم هغه پالیسي پر مخ وړي چې کومه وه.
ګوره دغې تشویش چې کوم دی هغه زه هغې سره زما دغه همدردي شته دی. هغه ځکه چې دغې تشویش چې کوم دی نو هغه بېځایه نه دی. پاکستان وروسته ډېر څلوېښتو کالو کې داسې پالیسي اختیار کړې چې هغه کې افغانستان کې دغې ته ډېر نقصان رسېدلی دی، نو دغې تشویش بجا دی او جایز دی. اگر افغانستان ته هم داسې دغه شته دی یو کیفیت شته دی، ذهني کیفیت شته دی چې هغه پاکستان ته په ښه نظر باندې نه ګوري. که پاکستان ښه اقدامات وکړي هم هغوی د پاکستان سره یو دغه لري بغض او کینه لري. داسې ګروپونه شته په افغانستان کې او اشرف غني صاحب چې کوم دی نو یو ډېر لوی رسک اخیستی دی چې دغه پاکستان وخته دا قدمونه پورته کړي دي درنه مزاحمت ډېر و. نو اوس دا پاکستان باندې لازم دی چې هغه په افغانستان کې د امن کوششونه چې کوم دی تقویت ورکړي، د هغې پشتمایي وکړي.
د پاکستان د پوځ پخوانی چارواکی سعد محمد خان.
از کابل تا زابل،
لا هرات نه تر بدخشان،
از هفت شام تا هفت صبح، طول شپه او سحر
از رادیو آشنا صدای امریکا
د امریکا غږ آشنا رادیونه
د سحر لوو د ماشام ترو په جو پوری بیا ازادي رادیو په منځني سپد ول شپږ نوي پټول افغانستان کې اوریدل شي د ازادي رادیو اوریدونکو پیغامونه تر لسنیمو بجو مخته خبرو اس ام اسونه البته تر لسنیمو بجو مخته خبرو تاسو کولی شئ چې د جلال آباد د پیښه په ارتباط ازادي رادیو ته اس ام اسونه راوستوي څو د اس ام اسونه خبره کړو خو اوس یو مسله راخلو د افغان ممثل یو افغان ممثل وايي په افغانستان کې د شوزو د حقونو لپاره ل د غواړي چې د سریالونو لاري کار وکړي د لینا علم راتون کې سریال دشترین قانون د شوزو پر ټولنیزو قضایي او کورنوي ستونزو راڅرخي لینا علم دا یو ښه زمينه ګني چې د ته برابر شوي چې افغان شزي د سریال لاري وو په هوي چې د حقوقي قضایي حقونه سړي په دیاله نور جوسيات ملالي بشیر پورا پورک
د 2011 کال د تامسن رويټرز بنسټ د سروې لمخه افغانستان د شوزو لپاره پنړي کې تر ټولو خطرناک هیواد دی خو افغان ممثله لینا علم وايي په افغانستان کې د شوزو وضعیت تغیر کولای سي او دا هغه وخت چې خلک د تغیر په دې پروسه کې پسته امکانات سره مثبت ونده واخلي میرمن علم وايي که هر څوک لبیری په کور کې کښینی په ټولنه کې به بدلون څوړ راځي د میرمن علم په وینا د شیرین قانون سریال چې د شتو د حقونو په اړه جوړیږي او دای مرکزی کرکټر لوبوي څخه لبیری حتی نارینه کارکونکو بیرته خپل نمونه ایستلی خو دا وایي چې د خپل کار له لارې د شتو د حقونو په برخه کې په افغان ټولنه کې بدلون راوستل غواړي
زموږ ټولنه دودیزه ده خو زما په فکر ورو ورو موږ باید ځینې رواجونه مات کړو که هغه د قلم له لارې وي که د رسنیو له لارې او یا که د سینما او ټلویزیون له لارې وي دا په دې معنا چې موږ باید له یو ځایه پیل وکړو موږ نسو کولی د تل لپاره چپ پاتې سو په داسې حال کې چې لاره سته او امکانات یې سته
میرمن لینا د شیرین قانون د سریال په اړه وایي د دې سریال موضوع د شوزو پر ستونزو راڅرخي او کیسه د شوزو پر ټولنیزو قضایي او کورنۍ ستونزو متمرکزه ده د شیرین قانون سریال یو استرالیایي کیسه لیکونکی ماکس واکر لیکلې ده
د دې سریال اصلي هدف دا دی چې د شوزو پوهاوی وکړي د دې سریال په کیسه کې راغلي هغه وخت چې شوزي په ټولنه او کورنۍ کې ستونزې ولري په دفترونو کې چې کار کوي او له ستونزو سره مخامخ سي نو کولی سي د قانون او محکمې له لارې خپل حقوق وړي او ترلاسه کړي
د بخښنې د نړیوال سازمان د وروستي راپور له مخې په افغانستان کې د شوزو د حقونو مدافعین له بېلابېلو خطرونو سره په داسې حال کې مخامخ دي چې چارواکي د ستونزو ته سم پام نه کوي په داسې حال کې چې نړیوالې ټولنې د میلیونونو ډالرو په لګښت په افغانستان کې د شوزو د حقونو لپاره پروژې او پلانونه پلي کړي د څېړونکو په وینا دا ټولې لاسته راوړنې له خطر سره مخامخ دي میرمن لینا وایي
زه پوهیږم چې کیدای سي له زیاتو تهدیدونو سره مخامخ سم کیدای سي ژوند مې له خطر سره مخامخ سي دا به وي حتی هغه وخت چې زه د سړک پر سر په دې سریال کې کار کوم زه بیریږم خو کیدای سي زه قرباني سم کیدای سي بل څوک قرباني سي خو موږ باید دا قرباني وکړو بله کومه لاره لرو
میرمن علم وایي دا له هغو شدو څخه یوه وه چې څو اونۍ مخکې د قهرجنو خلکو لخوا د قرآن کریم د سوځولو په تور په وهلو وژل سوي فرخوندې جنازه پر خپل اوژو واخسته او خاورو ته وسپارله دا دغه پیښه د رواجونو د ماتولو یوه بیلګه بولي او وایي د ټولنې د ناخوالو پر ضد باید غږ پورته سي او دغه سریال یوه غوره لاره او ښه زمینه بولي چې دې ته برابره ده چې شدو ته د هغوی د حقونو په اړه خپل غږ ورسوي
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بی سیم د شرکت د 1313 شمیرې لارې ازادۍ رادیو ته راستولې دي
عبدالواسیر هلمن لګرم سیر څخه لیکي د جلال آباد نننې چاودنه په کلکه غندم له حکومت غواړم چې د پیښې عاملانو نیسي حکمت الله حماس بیا لیکي د جلال آباد برید نه د انسان کار دی نه د مسلمان عبدالناصر خپلواک له هلمند لیکلي دي د ننګرهار د پیښې عاملان دی لسره کلمه تیر کړي اسدالله حقمل له کندهار لیکي که طالبان د جلال آباد د پیښې مسولیت په غاړه نه اخلي بیا هم دوی مسول دي ځکه چې دوی دغو پیښو ته بستر غوړولی عبدالرحمن له اروزګانه لیکي د جلال آباد چاودنې ته اشاره کوي عبدالرحمن له اروزګانه او بیا لیکي انسان داسې کار نه کوي چې بېګناه خوار خلک په وینو ولړي غلام دستګیر له لشکرګاه څخه لیکلي دي د جلال آباد پیښې ټپیانو ته عاجل شفا غوړم او شهیدانو ته له خدای پاکه د جنت خوشتنه کوم. شفی زادران د خوست له نادر شاکور څخه لیکلی دی، جلال آباد بیا مو زړونو ته ټکان راغی، په غم کې مو شریک یو. ظاهر له هلمند لیکي، د ننګرهار بېرحمانه پیشه داسې پیشه اوس په افغانستان کې زیاتې سوي دي، ولې موږ باید توبه وباسو. نورو ګڼو اوریدونکو هم د جلال آباد په پیشه باندې خپل تاثرات د اس ام اس له لارې ازادي راډیو ته څرګند کړي. لس بجې او دېرش دقیقې شوې. لنډ خبرونه له صفي الله ستانکزي څخه اورو.
د ننګرهار د عامې روغتیا چارواکي وایي د نن سهار له چاودنې درې دېرش مړي او څه باندې سل ټپیان روغتونونو ته وړل شوي دي. نن سهار د ننګرهار په مخابراتو چوک کې چاودنه شوې ده چې ګڼ شمېر کسانو ته مرګ ژوبله اوښتي. پولیسی جرګه نن د افغان کابینې پاتې کاندید وزیرانو ته رایه ورکوي. د افتصل کې ده چې د اطلاعاتو فرهنګ وزارت لپاره کاندید وزیر عبدالباري جهاني نن خپل کاري پروګرامونه تشریح کوي. د یو دیرشو تختول شوي افغان مسافرو خپلوانو او مدني فعالانو نن د افغانستان د ملي شورا په دروازو کې ټول شوي او څوک شورا ته نه پرېږدي. دوی وایي که دغه مسافر راخوشي نه شي او دولت په دې اړه جدي اقدام ونه کړي، ځانونو ته به اور ورته کړي. د امریکا ولسمشر براک اوباما وایي چې د ایران د اټومي پروګرام په اړه وروستۍ موافقې ته تر رسیدو پورې به په تهران بندیزونه دوام وکړي. د بلې خوا د امریکا ولسمشر براک اوباما د عربستان له پاچا سلمان بن عبدالعزیز سره په ټلیفون د یمن په جګړې په اړه خبرې وکړې. ولسمشر اوباما له ملک سلمان سره موافقه وکړه چې په یمن کې د یو دایمي ثبات لپاره سیاسي حل لاره ضروري ده. او ټاکل شوې ده چې د فرانسې او روسیې ولسمشران د اپریل په 24 د یوکراین د بحران په اړه خبرې وکړي.
ازادي راډیو په منځنۍ صفه دولس پژنمي په ټول افغانستان کې اوري. عراقي چارواکي وایي چې د دې هېواد د پخواني دیکتاتور ولسمشر صدام حسین مرستیال عزت ابراهیم الدوري د شنبې په ورځ د دې هېواد په مرکزي سیمو کې په عملیاتو کې وژل شوی دی. جزئیات فرشتې جلال زی په راپور کې.
د عراق په مرکزي سیمو کې یو شمېر ملکي او پوځي سرچینې باور څرګندوي چې عزت ابراهیم الدوري غالبا د دې هېواد د صلاح الدین ولایت په تلال حمرین غرونو کې وژل شوی دی. د تلال حمرین په نوم د غرونو دا سلسله د صدام حسین د پلرني کلي تکریت په ختیځ کې پرته ده. ابراهیم الدوري چې یو مهال په خپل سیمه کې د یخ ټوټې خرڅولې، ډېر خلک د یخ سړی په نوم پیژني. په عراق کې د صدام د رژیم تر سقوط وروسته امریکایي ځواکونو په هغو قطعو کې چې د پخواني رژیم د لوړ رتبه مامورینو د پیژندګلوۍ لپاره چاپ شوي وې، عزت ابراهیم الدوري ته د پښې پاچا لقب ورکړی و. د عراق یو لوړ رتبه جنرال حیدر البصري د جمعې په ورځ د دې هېواد دولتي ټلویزیون ته وویل چې الدوري او د هغه نه تنه ساتونکي د عراقي ځواکونو او شیعه ملیشو په ګډو عملیاتو کې وژل شوي دي. د عراق د صلاح الدین ولایت والی ویلي چې امنیتي ځواکونو پر هغه کاروان حمله کړې وه چې الدوري او د هغه ساتونکي پکې وو، او درې تنه چې انتحاري حملو ته یې تیاری نیولې وه هم وژل شوي دي. د صلاح الدین والی زیاته کړې چې الدوري د اسلامي دولت په نوم د وسلوالې ډلې د جوړېدو د پلان اصلي طرح و. د عراقي چارواکي ویلي چې د سیمې امنیتي ځواکونو ته خبر ورسېدلی و چې په دې کاروان کې وسلوال کسان شته، خو دوی نه پوهېدل چې ابراهیم الدوري به هم پکې وي. دا اول وار نه دی چې د عراق دولتي ځواکونه د صدام حسین د رژیم د دغه لوړ رتبه مامور د وژلو ادعا کوي، خو ویل کېږي چې دا وربده الدوري په نوم موندل شوی جسد د هویت د لاس څرګندېدو لپاره د ډي ان ا معاینې ته واستول شي. په تکریت کې یو شمېر عیني شاهدان وایي چې د اسلامي دولت په نوم وسلوالو کسانو تیر کال د ښار تر نیولو وروسته د صدام حسین او الدوري عکسونه پورته کړي وو. الدوري په سیمه کې د اسلامي دولت په نوم د وسلوالي سنی ډلې د فعالیت تر پیل مخکې د بغداد د شیعه رژیم پر ضد تخریبي فعالیتونه هم رهبري کول. خود صدام حسین د باس ګوند پخوانی ویاند حضیر حسین المرشدی یو عراقي تلویزیون ته ویلي چې دغه رپورټونه ناسم دي چې الدوري وژل شوی. الدوري د باس ګوند له عمده غړو څخه و.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د ماښام له وو د سهار تر وو پورې بیا ازادي راډیو په منځنۍ صفه دولس شپږ نیمې او بخښې له سهار له وو د ماښام تر وو پورې بیا ازادي راډیو په منځنۍ صفه دولس شپږ نیمې په ټول افغانستان کې اورېدلی شئ. وړاندې روغتیا د ژوند شتمني پروګرام لرو. تر هغه مخکې د افغانستان په شمالي ولایتونو کې د نامنویو په ارتباط فریبا ظاهر یو تحلیلي راپور وړاندې کوي.
سره له دې چې په بدخشان ولایت کې هیڅ ولسوالۍ د دولت د وسلوالو مخالفینو په لاس کې نه ده، خو دغه ولایت د افغانستان په شمال کې د نورو ولایتونو په نسبت ناامن بلل کېږي. دا خبره نوې نه ده چې امنیتي ګواښونه د افغانستان بېلابېلو برخو په تیره بیا شمال ته چې مخکې تر نورو زونونو نسبتا امن و غځېدلی دی. له کندوز، تخار، فاریاب، جوزجان، بلخ، بغلان او ځینو نورو ولایتونو څخه د ناکراریو راپورونه ورکول کېږي او د خلکو شکایتونه راپورته سوي، خو په بدخشان کې تر نورو شمالي ولایتونو د ناامنیو د ډېروالي سببونه څه دي؟ دا پوښتنه مې د افغانستان په ولسي جرګه کې د کورنۍ امنیت د کمیسیون له غړي سالم محمد څخه وکړه.
بدخشان مستقیما عمومي لاره د دوی لپاره کېدای شي چې دغسې د چترال نه نیولې د تاجکستان او د ازبکستان په هغې دپاره ډېره یوه لنډه او ساده لاره ده چې هم چین ته هم تاجکستان او ازبکستان دې ته رسېدګي کېږي او ډېره غرنۍ علاقه ده، نو ربط احمد هم ډېر ساده او آسان کېږي په لاره کې هم داسې پوسټي او داسې د مخنیوي هم څه نشته. که سړی وګوري دی کولی شي خپل انتقالات او خپل امکانات او خپل کړولو په دغه طرف باندې تنظیم کړي.
سالم محمد زیاتوي که دا مسله جدي ونه ګڼل سي نورو شمالي ولایتونو ته ګواښ ډېرېدای سي. د ده په خبره شمالي سرحدي ولایتونه نه یوازې د آزاد تګ راتک بلکې له نورو هم سرحدو هېوادونو څخه د نویو کسانو د جلب او جذب لپاره د وسلوالو مخالفینو لپاره مناسب دي.
دغه د مخالفینو یو لوی مرکز ګرځېدی شي ځکه لارې سرحدات یې خلاص دي، آزاد دي، دوی دپاره ډېره اسانه او ساده لاره دغه ده چې دوی سرحدي ولایتونو کې چې رفت آمد کولی آسان شي، تګ راتګ کولی شي، کله په افغانستان نظام دخوانه زور راشي دوی کولی شي په سادګۍ سره تاجکستان ته واوري، سادګۍ سره ازبکستان ته واوري، ترکمنستان ته واوري، یا د هغې ځنه ښه نوي جلب او جذب کولی شي د راتلونکي د نظام د خرابېدو دپاره د خپل فعالیتونو دپاره.
افغان امنیتي چارواکي په دغو ولایتونو کې د ناکراریو او ناامنیو راپورونه نه ردوي، خو دا هم نه مني چې وسلوال مخالفین دې توانېدلی وي چې په بشپړه توګه ولسوالۍ په خپل کنټرول کې راولي. دا خبره د ولسي جرګې غړي هم کوي، خو وایي په ځانګړي ډول په بدخشان کې د ځینو ولسوالیو یوازې مرکزونه د دولت په لاس کې دي او شاوخوا کلي او لرې پرتې سیمې یې تر ډېره د مخالفینو تر واک لاندې دي. پخوانی جنرال امرالله امان هم د پوځي چارو له پوهانو څخه دی چې د نورو شمالي ولایتونو پرتله د بدخشان ولایت موقعیت د وسلوالو مخالفینو د فعالیتونو لپاره مساعد بولي. که څه هم جنرال امان د بدخشان د وروستیو ناامنیو سطحه دومره ډېره نه بولي چې په رسنیو کې راپورته سوي دي، خو دا نه ردوي چې ځینې بهرنۍ او کورنۍ کړۍ دواړه د خپلو سیاسي او اقتصادي اهدافو لپاره د دې سیمې نارامي غواړي او د ده په خبره لاس پکښې لري.
بیرونی د استخباراتي کړۍ یا د کار کې باید دغه ولایت نه آرامه کړي او باید سیاسي بهرهبرداري وشي او بل داخلي مشکلات هم دوی لري چې هلته بعضې معدنونه دي د تیګو دي تیګو معدنونه دي چې هغوی نه بچ دوی په خپل منځ کې استفادې ته نه وشي. یو څه ناڅه د محلي زورواکي دي او څه مثل څه ناڅه هم محلي قمندانان دي او د هغه کسان دي چې د دغه نه څو استفاده کوي کنه غلط استفاده کوي. هر کله چې دې لاره کې دولتي قوتونه او دېرو ته موانع جوړېږي دوی بیا د اپوزیسیون او یا د مخالفینو سره بعضې اړیکې نیول کېږي او بعضې استقامتونه د کاري ورکول کېږي د دوی په همکاري او د بعض د اشخاصو افرادو په همکاري باندې بعضې حملات کېږي.
زبیح الله احساس بیا یو افغان خبریال دی چې له شاوخوا لسو کلونو راهیسې یې د افغانستان د شمالي ولایتونو وضعیت څېړلی دی. نوموړي له ازادي راډیو سره په خبرو کې د افغانستان د شمالي ولایتونو وضعیت د تیرو کلونو په نسبت ناامنه ونه باله. احساس وایي یوازې بدخشان نه بلکې نور ولایتونه هم لکه کندوز، تخار، فاریاب او ځینې داسې ولایتونه سته چې د تېر کال په نسبت یې آرام بللی سو، خو دی وایي مخالفینو اوس د تبلیغاتي جګړو هنر زده کړی او غواړي له دې لرې یوه سیمه ډېره نارامه وښیي چې د دې بېلګه د بدخشان د جرم ولسوالۍ وروستۍ پېښې یادوي. خو احساس په همدې حال کې د نشه یي موادو د قاچاق کوونکو او نورو مافیایي کړیو یادونه کوي چې د ده په خبره د ناامنیو د ډېرېدو ملاتړ کوي.
دا په ښکاره وایم چې د بدخشان ناامني یوازې هغه سرحدري ډله نه ده چې موږ یې په ټوله نړۍ کې یو تاریخ شوی دی چې نورستان یو یا په افغانستان کې وسلوال طالبان یا سیستم چې ناامنۍ ادارې په کچه روان دلته د نشه یي توکو قاچاق او د انسانانو د قاچاق خبره هم په بدخشان کې ده ګرمه ده او د دې نښې هم هلته لیدل شوي دي. دا همغه یو له هغو اړخونو څخه دی چې دغلته ناامني سپورت کوي، یعنې دغه د ناامنۍ مالي ملاتړ کوي.
دا څرګندونې داسې مهال شوي چې په دې وروستیو کې د افغانستان د کورنیو چارو وزیر نورالحق علومي د ولسي جرګې په یوه استجوابیه غونډه کې ویلي و چې د افغانستان شل ولایتونه تر امنیتي ګواښونو لاندې دي. په ټوله کې پر امنیتي ځواکونو یو لوی انتقاد دا دی چې په خپلو کې همغږي نه لري او همدا په بیلابیلو عملیاتو کې د دوی د ناکامۍ او د تلفاتو د ډیروالي سبب ګڼل کیږي.
سلام علیکم، بفرمایید. برنامه زیر آسمان کبود از رادیو آزادی
هست. شده مردم بسیار زیاد مشکلات دارند، سرک نیست، برق نیست.
د او د پاکستانی طالبانو د مخکینی مشر
څه دا چې تحریک طالبان پاکستان د افغاني طالبانو د کوشش او یو نتیجه ده.
ما خاص برای خورا جواب میکنیم، اما اکثر ساوی پورتمال بلدینګ او سارل سرمایه
داختر از یک بحث و فراتر از یک خبر. زیر آسمان کبود،
ترشنه آسمان لاندی، هر شنبه لدرو تر پینزو بجو پوری.
روختیا د ژوند شتمنی.
با عرض سلام به یکی دیگر از برنامه های صحت از رادیو آزادی خوش آمدین. در این برنامه ما فرشتن دا میزبان شما هستم و روی امراض گوش و گلو صحبت میکنیم. بله دوستای عزیز، در این برنامه دکتر صاحبی ما حسن زای متخصص گوش و گلو در استودیو با ما هستند و در این مورد معلومات میتن. دکتر صاحب به برنامه خوش آمدین. ابتدا یک معلومات کلی در مورد امراض گوش و گلو بتن.
تشکر. سلام و احترامات خدمت شما، خدمت بیننده های شنونده های محترم رادیوی شما و همکاران تکنیکی شما. بحث گوش گلو بینی یک بحث بسیار وسیع می باشه، امراض مختلف دی می باشه. در این اواخر چون در کابل محیط بسیار آلوده می باشه، گرد و خاک زیاد است، بسیاری از امراض گوش و گلو وقوعاتش بسیار زیاد شده. چون گوش گلو بینی خصوصا بینی به حیث یک فلتر هوایی در وجود انسان ایفای وظیفه میکنه، وقتی که هوا آلوده باشه، گرد و خاک زیاد باشه، نخست در امراض بینی شروع میشه، التهابات بینی، به تدریج بعدن التهابات گلو و همه تو امراض میشه که به پایین به صدر سینه پایین بره، در شش ها امراض به وجود بیاد، بندش بینی با آید شود و بالاخره سردردی ها که مربوط گوش و گلو میشه، سردردی ها نزد مریض پیدا میشه که تمامی از این مربوط گوش و گلو میباشه.
تشکر دکتر صاحب. علایم گلو دردی چیست؟ علایم ابتداییش؟
بسیار خوب. علایم گلو دردی در ابتدا مریض اگر چون گلو دردی ها در ریزش هم می باشه، در دهی تر بسیار بلند موجود نمی باشه، صرف مریض یک احساس ناراحتی در گلو می کنه، احساس تغییر آواز در گلو می کنه که بعدن به تعقیب از او بالاخره التهابات گلو به وجود میه که در دهی قسمت گلو دردی ها، تب بلند، بلع دردناک، یعنی مریض نمیتونه که غذا رو به صورت درست بلع نمایه و مشکلات بلع نزد مریض پیدا میشه، درد اعضا، خستگی در نزد اطفال میشه که استفراغات، حتی حملات اختلاجی که به شکل میرگی به طفل آید میشه، اراز علایم نزد مریض باشه.
تشکر دکتر صاحب. فکر میکنم یک دوست ما روی خط هستن. بله سلام علیکم.
دکتر سید ما اوگونه ندیده اوگونه. سلام علیکم.
سلام علیکم، خوب هستین؟ بفرمایین، بگوین مشکل زنه. تشکر، سلامت باشین. شما خوب هستین؟ بفرمایین.
امی پختو بودر تو برمازده ما اوگونه ندیده. امی گوشه ما کش که آواز گرم شو باز خارج میکنم، باز نیم خون میرم.
اجی پرسان دکتر سایی میتونم کدام تداری بریمانی شم میتونم. تاسه سوال می ونی ولا صرف تاسه بچه هوا گرمشی غوگونه می خارج کهوی او بل؟
او بل پز ندیوینه
دی. پز ندیوینه دی؟ دیر که سوال می دی ونی ولا. دیده ارور دی سوال پا مقابل که بدویم چی؟ ریختی هم کلا چی هوا گرمشی غوگون خارش پیدا که بی، خصوصا هر کسان چی پا مرتوب هوا که جوند که نو دی دو رور تا دو مشکل لری چی یا خارش دی غوگ لری او بل هم پزای وینی کیگی. نو دی دو رور تا ده توصیه کرو چی کله چې حمام کوي نو کوشش دی وکړي چې صابون شامپو او اوبه د په غوږ کې پاتې نشي. دا کولی شي چې مخکې د حمام څخه په خپلو غوږو کې پنبه په واسلین یا بل غوړ شي غوړه کړي او په خپل غوږ کې کېږدي تر څو چې د صابون شامپو د شی د ده په غوږ کې ولاړ نشي. ځکه کله چې صابون و شامپو د ده په غوږ کې پاتې شوله دا باعث دی یو التهاب یو خارښ ورته ګرځي چې دونه جلوګیري وکړه. او بل د پوښتنه وکړله چې په همدغې ګرمه هوا کې د پزه اینه کېږي. رښتیا هم په ګرمه هوا کې چون مخکې هم یاده کړله چې د کابل هوا ډېره ملوثه ده، ګرد و خاک ډېر خاورې ډېرې دي، نو پزه ما درته ویلی چې د فلتر په حیث استفاده کړي تا یه وقت پوری ده توان دی لري چې دا فلتر کړي، یعنی دغه خاوری چې په محیط کې دی دغه د فلتر کوي و کله چې ډیر خاوری شي نو پزه وچیږي. لکه نور وجود چې د ګرم هوا سره وچیږي همدا شکل سره پزه هم وچیږي، بالاخره باعث دی وینه ګرځي. نور امراض هم شته دي چې پزه وینه کېږي، لوړ فشار ده. خو د ورته توصیه داده که چیرې دیده د پزه وینه ډیره دائم دی نو کیدای شي چې ایوه تخصصی شفخانه تا چه اغلط داکتر سایبان دی گوش و گلویه مراجعه وکرید ده پزه با اینش دینا و کتل شید که ده پزه مشکل و اغلب انشالله حل شید. زکر اینه پا دیر نور و مسائل کم زی چه اغلب هم باید معلوم شید.
تشکر دکتر سی برادر ما کریم وطن دوست از ولایت هلمند روی خط هستن. بله سلام علیکم.
بله سلام علیکم شما و خدمت دکتر سی سوال داشتم.
بفرمایید سوالتان رو مطرح کنین. بفرمایید.
سوال ما دکتر سی مثلا امین کسی که در گوشن آب برو مثلا چکار کنه؟ مثلا اگر مثلا امام کنه یا مثلا آب بازی کنه گوشه او بره باید خودش باید چکار کنه یا بازی از گوش بیرون شده؟ یکی در سوال ما ایسه دکتر سی که وقتی که آدم اگر در جریان روز یعنی یک ساعت دو ساعت را گوشکی تفون بشنوه آیا این ضرر داره در آینده های در چهار ساعت دو ساعت بشنوه مثلا بسیار با والیم پایین یعنی والیم پایین بشنوه نه آیا این ضرر نکنه در آینده در گوش انسان یا خیر با والیم پایین و دو ساعت در جریان روز بگه سوال من سو دفتر میرم میخواد شما سوال کنم دفتر سید من خودم شخصا در کار عرق میکنم در حالی که واکس ازم باش عرق میکنم بسیار حد زیاد و در جریان کار که میکنم مثلا عرق میکنم من چی دارید دفتر سید شما چی توصیه میکنم که ما
بسیار خوب سوالایتان گرفته شد برادر عزیز کریم جان. یک سوال از
زمان کاب داخل
گفتن که زمانی که آب در گوش داخل شود چی بکنن؟ اول خو برای برادر دیگه هم می توصیه را داشتم وقتی که حمام میکنن باید در گوش خود پنبه بانن، خصوصا کسایی که گوششون حساسیت داره و خارش و این چیزا بعد از حمام برش پیدا میشه کوشش کنن که یک پنبه در گوش خود بانن تا از خود می صابون و شامپو باعث ایجاد یک خارش الرژی حساسیت میشه از جلوگیری شوه. و دیگه گفتن که در جریان روز اگه گوشکی مده گوش خود بانم آیا چی نقصه داره یا نداره؟
بله گفتن حداقل دو ساعت.
بله گوشی متفاوت است. بعضی گوشی هاست که شخص نمیشنوه، این مجبور است که برای خود گوشی بانه.
اینا گفتن رادیو زمان رادیو.
بلکل بلکل بسیار خوب. یک ساعت الا یک و نیم ساعت انشالله قپروا ندارم اونتا کسایی که به صورت دوامدار گوشی دارن یا برشان نقص پیدا میکنه، چون خداوند گوشه ایتر آفریده که به صورت یکسان صدا یکسان نباشه، یعنی صداهای به فرکانسی های متفاوت به گوش به در وقت ضرر نداره. در غیر از او اگر به صورت متداومی گوش از یک فرکانسی صدا را بشنوه در آینده برشان مشکل پیدا میشه.
تشکر دکتر صاحب. برادر ما توخی از ولایت زابل ری خط هستن. سلام علیکم توخی صاحب بفرمایید.
سلام علیکم توخی از زابل ولایت تخصص رو تماس کن تطولو مخکتاش و محترم دکتر صاحب و سلام علیکم.
تشکر برادر بفرمایید مشکلتان رو بگوین.
محترم دکتر صاحب در پختن در زیسی کل تلیفون و رادیو تکوم یا لبل چاکر کوم انفداسی که بشتی وچی در غرنی درد آیا دادا تلیفون شعاری پر دی غر پر درمان دی تاثیر کهی که نکی او بند کل کل از موفت وطن که داسی پیفیر یو رکم دواسلی کور که داسی غر دوار در ویدای دوی دریش پیفی دی غرس که اچه و بعد لاغ دیادا غرزون پیفیر کهی آیا دادا
طبي طریقه ده دا یو مسلکی طریقه ده که غیر قانونی ده او فیلر را تشریح کړي چې د غوږونو څه ډول پرې مینځل کېږي.
ډېره مننه توخی صاحب، سوال مې دې ونیوله. دوې پوښتنې به یې تاسې چې کله رادیو اورئ په غوږ کې درد پیدا کېږي، په لوړ اواز سره په هر صورت کې که رادیو وي که هر شی وي غوږ تخریشي وي اذیت کوي، کوشش وکړئ چې که رادیو اوروئ که هر شی وي په مناسب اواز سره وي چې انشاءالله درد غوږ نه پیدا کوي. او بل تاسې وپوښتل چې بعضی ډاکټر صاحبان غوږو د پاره دوا ورکوي چې هغه درې څلور ورځې وروسته باید پرېمینځل سي. بالکل مخکې د دې نه چې دا دوا مریض ته توصیه شي، د مریض غوږ باید وکتل شي چې په بعضو حالاتو کې په غوږ کې په نورمال شکل سره چې طبي اصطلاح موږه واکس ورته وایو، خو عامیانه خلک چرک ورته وایي چې هغه چرک نه دی، کلک چرک دی، غوږ بندیي کلک خبر نه اورېدل کېږي، چې په دې حالت کې باید مریض ته رښتیا هم بعضی دواګانې دي چې هغه په غوږ کې څڅول کېږي تر څو چې دغه چرک د غوږ نرم شي. وروسته د درې څلور ورځو وروسته کله چې نرم شي باید یو متخصص د گوشوګولو یا کس چې په گوشوګولو کې کار کوي هغه ورته پرېمینځي، چون ډېر با احتیاط پروسیجر دی، باید ډېر احتیاط ورسره وشي تر څو چې د چرک تر څټ د غوږ پرده ده چې خدای نخواسته د غوږ پرده ورسره ونشکېږي. اما بعض حالاتو کې چې د غوږ څخه نو راځي، چرک راځي، بوی کوي، التهابی حالت دی، په غی حالت کې پرده د غوږ شکېدلی، په دې حالت کې باید غوږ پرې نه منزل شي. په هر صورت که چیرې غوږ منزل کېږي باید یو متخصص ډاکتر د گوش و گلی وي د هغو په مشوره غوږ پرې منزل.
بسیار زیاد تشکر ډاکتر صاحب. علایم گوش دردی چی است؟
بسیار خوب، گوش دردی علایم زیاد داره که نزد کاهلا متفاوت می باشه، نزد اطفال متفاوت می باشه. در نزد اطفال چون یا اظهار کرده نمیتونن که گوش درد هستن، اکثر وقت سر خدا شور میتن، دست میندازن، حتی اطراف گوششان اگه ببینین با ناخونهای خود زخمی میسازه. ایره یه علایم گوش هسته و در کاهلان به میشکل درد گوش نزد مریض میباشه، حتی احساس میکنه که درد دندانش هست، تفکیک کرده نمیتونن، تب میداشته باشه، تا در نزد اطفال اگه دوامدار باشه نزد از یا اختلاجات به وجود میاد، تا استفراقات و یه علایم نزدشون میباشه.
علتش چیست؟ علت گوش دردی چرا یک شخص گوش درد میشه؟
بلکل تشکر. علت گوش دردی علتهای بسیار زیاد داره، میخوایم به صورت خلاصه نزد اطفال و نزد کاهلا براتون تشریح کنم. در اطفال گوش دردی که زیادتر نزدشون پیدا میشه از باعث بندش بینی، نزد اطفال گوش دردی پیدا میشه یکی، و دوم ای که به والدین محترم توصیه میشه وقتی که به طفل خود شیر میتن سرش بلند میگیره. بعضی والدین در وقت استراحت که طفل هموار خواه میباشه در این وقت برشون شیر میتن که در این حالت شیر در گوششان میره، گوش دردی نزدشان پیدا میشه. و همچنان چون گوش اطفال بسیار نازک میباشه وقتی حمام اگه آب در داخلش میمونه و یا صابون و شامپو نزدش میمونه، در این حالت هم نزد مریض طفل گوش دردی پیدا میشه.
بله دکتر صاحب، از کلان سالا را بعدن بگوین. آلی یک دوست ما به اسم اجمل از ولایت کنر روی خط هستن. بله سلام علیکم.
سلام علیکم.
سلام علیکم، بفرمایید اجمل جان.
دکتر شما در سال چیز ما یوزوی یدسی ات کلان دی
بفرمایید.
دی در پوزی نیسی این را جاری کیزی تقریبا در مش مخکم تیسی دیر این را هر دو مش یا دری مش دیر پوزی نیسی چه دیدی وجه چشه ده علت چشه بلی اصمانی مطرد
دی تاسی تفل چی آتا کلن دی تاسی وای چی دی اقید پوزی نوی نزی پا دیر حالاتو که دی پوزی نوی نزی چی پا اطفالو که اکثر وقت موگا تیبی اصطلاح ادینوید ویجیتیشن دی چی دی پوزی تر چرت و اضافه وقت پیدا کیگی چی در غلط لار دی پوزی بندیگی او پوزی کل چی بندش و پا دو که افرازات رو طولیگی افرازات چی را طول شد دلتا خاور و گرد و خاور دلتا تجمع که پز میکروبی کیگی ده دی گوش و گلول نظره. او بعضی اوقات دی مریضان دی وینه مشکل لری چه وینه که ایتا مشکل وی دی غول وجه درجه نه هم مریض ته خونی بینی پیدا کیږي او په کاهلانو کې په غټانو کې په لوړ فشار کې په پزینی کیږي او همچنان پزه بعضی اوقات د غټانو پزه لکه مشکلات لري په داخل د پزه کې پرده د پزه کاغوی په دې حالت کې وینه ورته پیدا کیږي او بعض امراض دی میکروبی امراضی چې دغه امراض تداوی شي ان شاء الله دا وینه به ودریږي.
زنده باشین دکتر صاحب. برادر محمد شاه از کابل روی خط هستن. بله سلام علیکم.
سلام فرشته جان. به شما سلام. به دکتر صاحب محترم و یک سلام به انجینر صاحب که من رو وصل کردن و کمک کردن.
تشکر احمد جان. بفرمایید
دکتر صاحب. ما پارسال به مای حوت در یک باغ افتاری میکردم. من بسیار خونه خوردم، گلونده شدم، ریزش شدم زکام و علی گلوندردی ما دوام کرد. ما گفتم که چیسک دکترها سه نفر دکترهای تشخیص گلو نگفتن میکنم ترنجیس چند انتیبیوتیکا دادن بسیار قوی قوی امپیسیلین بود و دیگه چیزا بود یونمی چند مراسمه من برای من مفاد نکرد نهولم وقتی که من سفقه خود میکنم یک خم درون خوشکی میکنم.
تشکر برادر محترم.
من درون من خوشکی میکنم. من وقتی که من امیلی من خوشحال نیستم این قسم فکر میکنم جامعه دنیا خوشحال نیست. آنی تقریبا ما یه خرافات را دیدیم. فیتور من سلام میکنم که در مم راجع کردم. از این انتی بیوتیکا دادن آموزش خیلی بود، آموزش خیلی بود، اگمنتن بود، این چیزها بود. یه تایید نکردم.
تشکر برادر محترم احمد شاه جان. سوالتان گرفتن گفتین که بار اول خنک خوردم و ریزش شدم و بالاخره گلوم دردی برم پیدا شد که تا بال را ادامه داره. راستی هم وقتی که شخص خنک میخوره ریزش میشه، وقتی که بینی بندش پیدا کرد در این حالت بینی التهابی میشه، التهابات ازی بعد دو طرف بینی و در پیشانی دو جو هست، در دو طرف بینی و در پیشانی هم جاهای خالی هست که این بابد در حالت نرمال در این هوا باشد. وقتی که ریزش میشه بعضی اوقات قسمت ها میکروبی میشه، دوامدار به صورت دوامدار در این قسمت ها چرک موجود می باشه. وقتی که دیجا چرک باشه، چرک به بینی میه، از بینی بالاخره به گلو میه و مریض دائم دوامدار سلفه می داشته باشه، گلوندردی می داشته باشه و انتیبیوتیک اگه بخورم به صورت موقت یک هفته دو هفته جور میشه، چون منبع میکروب در دیگه جای هسته و دیگر روز باز میکروب میه و باز گلوندرد میشه. برای برادر محترم احمد شاه جان توصیه ما ایسته که به یک شفخانه که گوش و گلو مسلک شده و جای دکتر صاحبا موجود باشه مراجعه بکنه، چون از نزدیک دیده شوه، بینیش مایده شوه و یک اکسری توصیه شوه که همین قسمتایی را که ما یادآور شدم امکان داره دیجا چرک باشه. اگر با دوا تداوی شوه با دوا و امکان داره که کت دوا نشه، یک پروسیجر بسیار آسان عملیاتی است که همین قسمتا شسته میشه و بالاخره وقتی که منبع میکروب گم شد ان شاء الله گلونتونم بخیر خوب میشه. صرف یک اکسری برای شما لازم است تا که امی اصل مرض معلوم شد.
زنده باشین دکتر صاحب. سوالی که پیشتر مطرح کردم تکمیل باقی ماند. علائم گوش دردی در بزرگسالا چی است؟
بالکل در گوش دردی در علائم خود در نزد اطفال و کاهلا یکسان است، منتها امو فاکتورهایی که باعث گوش دردی نزد کاهلا و اطفال میشه فرق میکنه که در اطفال یادآور شدم بندش بینی و طریق نادرست شیر دادن و ماندن آب در گوش بعضی اوقات نزد طفلا گوش دردی، در کاهلا هم به میشکل میشه، در بعضی اوقات یا حمام میکنن صابون و چیزا میمونه یک خارش گوش میداشته باشه، بعضی اوقات از بندش دوامدار بینی، بعضی اشخاص بندش دوامدار بینی دارن که بالاخره یک چرک به گوششان میرن و گوش درد میباشن، اما قسم که اطفال تب میداشته و جان درد میباشن. بعضی وقت که چرک زیاد شود در گوش متوسط به حساب باشه، چون از نگاه طبابت گوش به سه قسمت تقسیم شده، گوش خارجی، گوش داخلی و گوش متوسط. هر قسمتی که از این باعث میکروب شوه با گوش دردی نزد کس پیدا میشه، من تا به هر صورت معاینه از این لازم است که از نزدیک دیده شوه و اما مشکل اساسی که در هر قسمت گوش است دریافت شوه و در بارش اقدام صورت.
چی خواهد شد؟ یا کیا یار انتخاب میکنن؟ و این کسایی که آمده ام کل تنظیم های زور است جبری به زور آمده ام و میفهمی که در لوی جرگت و کلو هم جنگ و جدال است
به حضور در گوانده هیوات پاکستان و گوره چه مدام
و باعث یک کسی که از این خاک است مد افغانستان و علاقه دائمی داشتیم همیشه
برای افغان ها برای منطقه و برای جامعه بین المللی با مشکلات جدید با طرز فکر جدید و با امیدهای دیگر
دلیل برای جب افغانستان که مداخلتون شدید
مسئله توازن بودجه تنهایی نیست که باید برای تمام ولایت ها مساویانه پیش داده شود
آزادی پسپو که در امواج آزادی خبرونه تاودا و تحلیلی بحثونه هر پنجشنبه د ماسپخیل دریونه تر پنځو بجو پوری آزادی رادیو نواوره